السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه ټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي دی چې له سرپټې اکادمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په 20 اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیا احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار وي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیګوف په 14 کاله باندې محکوم کړی دی. وزیربیګوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونې ته هڅول. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیګوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغیزمنېږي؟
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نشو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی، بېروزګاره خلک یو، دغه ژمی هم روان دي، هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډېری خلک اوس لیلامي کالي اغوندي.
زه دلته راغلی یم چې لیلامي بدلون او جاکت واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او قرور لپاره همدې ځینه لیلامي اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اوریدی. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له دوه میلیارد ډالرو زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړوونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپېښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدی.
د دغه زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیایي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لا له وړاندې پرې نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقونو نقص، په نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کولو، د ښوونځیو بندولو، د زور له لارې واک ته په رسېدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپلې مرستې بندې کړې او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ وویل افغانستان له وژونکو طبیعي پېښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناوو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. تر څنګ یې کمزوری اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپېریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه مو په دې راپور کې جزئیات واورېدل. خو آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي چې افغانستان که څه هم په خپله ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ښاغلی سدید دا څرګندونې له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې کړي دي.
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د ځمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغییرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغییراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کېږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی، شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمول متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورخت رژیم بدل شوی دی، چټک ورختونه تکرار ډیر شوی دی. سکال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویل شوی دی، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوی دی. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم مونږ ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډېر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملي لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي مسئولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمی بدلونونو او اوبو د چارو شنونکی نجیب سدید و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې دا مهال په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر ازادۍ رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاري محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي دي پریکړه وکړي. د راشد خان په وینا که دا کسان خوشی نه شي نو هنرمندان به په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سي شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سيټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلو غیبی پرې خو خوشی کړ نو امید دی چې دوی به خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی ولته د دې ژوند خنه دی نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو هم په کراچۍ کې فنکاران بروزی دغه خلاف.
خاقل راشد وایي د افغان سیمایي سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختي ول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسؤول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل، چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنه وایي که په افغانستان کې نیول شوی افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي. د جمیل رانژدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مرستې د ژمي په ساړه موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمېر افغانان وایي چې له اوسه د سونګ او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي.
زمه راغله وا ساړه شو، خلکو د روزګار ډېر خراب دي.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زر انده شاخوا کیږي او پی کیلو غاز ورو 15 په تر پیش دي. غاز هم ورځ بر ورځ زیږیدو دي او لرګي هم خروار په ونی ماته زره بي دي. روزګار خراب دي، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وایي د بیو پورته کېدو او بیروزګارۍ د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په کور دننه بیې پورته کړي دي.
کابل کې خو ژوند ډېر مشکل دی، دا زغال دا شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې دا خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بېکار خلک یو، داسې بېروزګاره خلک یو. دغه ژمه هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 4.5 په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د اداري پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو، معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله دومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بېلابېلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوبې سره مخ دي، چې له 2.6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیا به د دې هیواد پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. په عین حال کې د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي دي چې که برېښنا او اوبه قطع شي نو په موقت ډول له ښاره وتلو ته دې چمتو شي. روسیه له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي او په میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې شوي دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته دې تیار وي چې د روسیې پوز بخښي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تیره شپه په یوه وینا کې وویل روسیا خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوری شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو، هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلی چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلی کوم ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالۍ وشوې. د سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي. د سیالۍ نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حاکم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم، او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجي تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی، د کلات دی، دغه دی، د پکتیکا دی، د ټول اغوښتې درته دی.
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې، او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او اوس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ مخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا ښه سور نیولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي حال یې هومره خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامي یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړې. خو لیلامي پلورونکي په عین حال کې وایي چې د دوی بازار هم چندان ګرم نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان نه لري.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتې وایي سږکال اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او لویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستې خو سږکالیې وس نه لري.
د للامي جامو بیې هم سږکال پورته دي. په لوړه بیه یې د اخیستلو توان نه لرو. له همدې 10 افغانیو او 20 افغانیو والای اخلو. کار روزګار نشته، مجبوره یو که نه وړاندې مو له ښو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم له خپلو کوچنیو خویندو او ورونو سره د للامیو په یوه دوکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه دلته راغلی یم چې للامي پتلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او ورور لپاره همدې نه للامي اخلم.
للامي پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره للامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله اخیستونکي کم شوي او وایي سږکال ان خلک د للامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامي پلورونکی عصمت الله یو بل للامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري، مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکي وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوې جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
ل کابل راپور مو اوریده. ل دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. خو که تاسو اوس ل خبرونې سره یو ځای شوي یاست یا غواړئ چې د راپورونه بیا او په تفصیل سره واورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه یو همدرس نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شیبه ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مډیکنی ولرم. ما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالۍ کې د سړکان د ګریشې څخه د مساکلات پرې د سړکان ډیر خراب دی. نو مریض پر پلای کې تر ورښتونه نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان دی جوړ کې نو د ورکو چارواکو څخه د هیله ده او ارزو مې ده چې دا سړکان جوړ کړي د مؤسسات په دغه سړکان وکړي. ازل خواتم دا غدې چې دا د شهولو په داش کې انتن څه کار نه کوي. دا انتن دلته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامونه سالاریم لکونړه ازادي رادیو کول کارکون ته سلامونه. پیغام مې دا د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح دا فساد با غرط چارواگو کرده دا تیر جمهوریت خواده والی چیدی کم یو سرباز ده که زابی دا والی نجامین دیخو فساد تختنو کن محل کم دا اسلامی امارت مشراتی نجامین دیتا خلی وزی بوانی او گماری دا زادی راڈیو ندیر امانن
السلام علیکم زه محمد نسیم حمایتم ده نادالی ولسالینا ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونې لاسه دا سوزو دا موږ څنګه کېنو دا باز موږ خوندې مدرسونه وای دا کران چې جنرالان سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبرونه کوي د شیبه د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 10,000 افغانانو نارینه او ښځو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له سرپټې اکاډمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې د ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیکوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونو ته هڅولي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل په جبر تاجکستان ته راوستل شول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزې ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
هغه عقل پوخ وي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بعده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دا غد د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
دا کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر لا واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي
کاپه کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کوي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورای اولاد ته بیا سم تربیه نور کوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی په سیمه کې داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دای نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې د همزول یا نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی از ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځوانې خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما د وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خو کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري شاید حتی د حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا ده چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښه باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګې د پایشي بيدی تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د مشرمن سره په ساکنن او زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی لیو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار مور مې دواړه وفات شوي وو ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه جامې ګنډلې خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري دا رنګ د دې سره ښه ښکاري بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوږد شي دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي خپل لاسي توکي پلوري یا مثلا سابه پلوري یا مثلا اچار او ترشي ربا داس شان دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دي سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ورنکړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوزګاره نه یم ځکه زه ځان د پاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه وره ثابت شم
میرمن شینوار زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو مړی د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خه بازار درلوده
یو وخت ما خیاطي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه غمو دی لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي هغه ماشیني ګلدوزیانې بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنډلې او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره د هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده ولی ما نه غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې حتی ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري هغه د پخلی هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وې، باسواده وې، په یو رنګه نه په یو رنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې نه راټولوي او کورو ته به راسي. خو بیا هم په انفرادي شکل مو اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې د هم به مثلا مصروفه شوم، نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډي تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعد اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، وو هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو، د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنې دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې رڼا شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپله هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای سول دینه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای سو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای، کدی سی په ځینو کسانو سره مثلا هغه د خیاطۍ سختی لري یا مثلا قلیم بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډم بېله دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم، بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې ترسه ونه ته د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي، نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده زموږ مثلا ونزی وار و ترس هرچ و ترس و نه، یو مشهور مطل دا وی که یک در بسته صد در باز، نو نور لارسته نور چارسته. مثلا دا قرآن کریم کورسونه دیدوی که ولیسی سعقل تا مثلا زانون راجستر کی ویل ولی وی وید دا یو بخد اسم گلدین باید خگرد واخلو او دزم دینده او راتلون که لپاره باید لدین خیلی استفاده وکو ترسو راتلون که کسی زمان خوزی او کاری دفاتر بیرته پیل کیگی منگا پا بش پر توب آمادگی ولرو او خالی ذهن ورتونه اوسو.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
Okay. سکرے